روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم نن د مارچ 23 د توبرکلوز یا نری رنز نړیواله ورځ ده هر کال دغه ورځ د نری رنز په تړاو د عامه پوهاوی د زیاتیدو او د دغه ناروغي د منځوړلو د هڅو په هدف په ټوله نړۍ کې منځل کیږي ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې د نری رنز شاوخوا 15000 مثبت پیښې ثبت شوې دي پښتني د دې چې نری رنز څه ډول ناروغي ده ولی او څه ډول انسان په دې ناروغي اخته کیږي اومده نکه نخانی څه دي د درملنې امکاناتي څومره دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له دوه متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو کوربه مو ز اسد الله لودین يم او راسره میلمانه دي د کابل طبي پوهنتون په خوانی استاد احمد الدین معارج او د مقاوم تبرکلوز د څنګه مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ یا کچیرته د لګښت د اړیکه د لګښت واسنه لري مکتا لان زنګ یا مسکالو کې زمونږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته هڅه وکړي چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړي د استودیو د تماس شمیرې درته اعلانوم 00 22 12 45 01 01 00 22 12 45 01 01 دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي ورزو بحث پیلو د کابل طبي پانتون په خوانی استاد خاغلی احمد الدین معارج استډیو سره وصل شوی دی بل میل مامور د ټلیفون لار را سره دی معارج سي بحث بل تاسو نه پیل کو توبرکلوز یا ټي بي دا څه ډول ناروغي ده او ریدونکو ته څنګه ورپېژنې
زم په خپل واسطه تاسو او ټول هیوادوالو ته سلام وړاندې کوم خدای دې وکړي ټول روغ او سلامت وسی توبرکلوز چې په انګلیسي کې توبرکلوز او په پښتو کې نری رنز او په عربي کې ورته سل وایي یو مزمنه اما د نیک مرغه د مخدوی وړ ناروغي ده چې د خاصه بکتریا په واسطه باندې رامنځته کیږي دا ناروغي په خو ځمنو کې ډېر شایع ناروغي و خو د نیک مرغه د درملو د پرمختیا په واسطه باندې نن ورځ دا ناروغي اوس تر کنټرول لاندې ده او که څنګه چې په هر کال کې زیات لیدل کیږي خو بیا هم د پوره او بشپړ تداوی وړ ده
بله او مارش صاحب دغه تاسو ول چې د باکتریا رامنځته کیږي دغه باکتریا په محیط کې موجوده ده او کنه لګدون کې یا کوربه انسانان دي یا هم نور حیوانان
د باکتریا مو یاد کړل دا یو ځانګړي خاصه باکتریا ده البته په انګلیسي کې د دینوم هغه انګلیسي نوم مایکوباکتریم توبرکلوزس ده او خاصه باکتریا ده چې نسبته نور باکتریاونو فرق کوي دوه درې خاص فرقونه لري یو فرق دا ده چې دا ډیره کوچنی باکتریا ده یعنی د دې کوچنیوالي سبب د خپل دغه کوچنیوالي له سبب د زیاتې مودې لپاره په هوا کې پات کېدای شي یعنی په مزه کنه کې نه کېږي ته په هوا کې ګډ شي نو ډېرې مودې لپاره پات کېږي او بل ځنګړتیا ده چې دا د شهمی قشر په واسطه باندې پوښل شوی ده چې زیاته مقاومت ده په دې عادي یا روزمره او مواد باندې چې باید نور بکتریاګان یا میکروبونه پرمړ شي متاسفانه دا په لږ په سختۍ پرمړ کیږي په تیرې بیا کله چې د انسان وجود ته داخله شي ادي وجود شان البته کم تر تاثیر پرې کیږي دی وجود هغه کیمیاوي مواد چې باید بکتریا له منځه ویسي یا له منځه لاړ شي د په واسطه باندې هغه متاسفانه دا نسی کولای په اسانۍ سره له منځه ویسي البته تاسو چې په بات باندې وایئ چې دا معمولا د هوا له لارې نه د سا اخیستنې له لارې نه له یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي کله کله کېدای شي د ملوثو شیدو د څښلو یا د غوښې د خوړلو په واسطه باندې هم کله کله انتقالېدای شي خو زیاتره معمولا د سا اخیستنې په واسطه باندې له ناروغ شخص نه له ناروغ انسان نه روغ انسانانو ته انتقال مومي
بله او مارش سبی او بل پختنه هم تاسو نه کوم بیا راځو په افغانستان کې وضعیت باندې له ډاکټر صاحب میرزاده سره خبرې کوو دغه توبرکلوز څنګه په درېمو درجه هیوادونو کې ډیر دی په غریب هیوادونو کې ډیر دی او کنه ټول هیوادونه پر مختلي او د درېمو او دویمو درجه هیوادونو ورسره لاس وګړي واندې بله مارش سبی
د دې مرض شیو په ټول نړۍ کې یو برابر ده، یعنی تقریبا یو په څلورمه د دنیا خلک په دې ناروغي باندې البته د دې میکروب سره مواجه کیږي. اما متاسفانه دا ناروغي ډیره شایع په بیرته پاتې مملکتو کې او په غریبو مملکتو کې ده. یو خبره زه باید یادونه یو کړم، هغه دا چې دې مرض ته پخوا د غریبانو مرض هم ویل کېده، د فقر مرض هم ویل کېده، او یا د خپګان مرض هم ورته ویل کېږي. ځکه دلیل دا ده چې په شیو د مرض په ټوله دنیا کې یو برابر ده، اما په غریبو مملکتو کې زیات ناروغان پیښه کیږي چې دغه دلایل البته فرق دی. دلایل دا دي پرمختللي مملکتو کې هغه امکانات چې اوس موجود دي، البته مادي او معنوي امکانات چې د انسانانو لپاره موجود دي، د دې سبب کیږي چې د ناروغي کنټرول ضروري او یا په اسره سره زر انتقال، حتی زر انتقال نسی بل انسان ته. اما په غریبو مملکتو کې، بیرته پاتې مملکتو کې، د فقر، د کورونو د ګڼه ګوڼې، د انسانانو د ګڼه ګوڼې، همدارنګه د غذایي موادو د کمښت او د وقایوي موادو، البته یا د وقایوي تدابیرو د کموالي په نتیجه کې زیاتره په غریبو مملکتو کې لیدل کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب محترم، بیرته تاسو ته راګرځو. ورځو کابل ته د مقاوم تبرکلوز د څانګې مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده هم به سره ملګری شوی دی. امیرزاده صاحب، ستړي مشي، په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښاغلی مارچ چې له موږ سره له لندن ملګری دی، هغه وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم دغه میکروب یا دغه باکتریا شته، د تبرکلوز خو وایي چې دا سل یا تبرکلوز یا نری رنځ یو وخت غریبانو په ناروغي یادې دي، یا د هغو هیوادونو کې ډیر و چې خلک بے وزل دي. او کله چې د بے وزلۍ یادونه کوو، متاسفانه چې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې خلک ډیر بے وزل دي، بشري وضعیت نازک دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ تبرکلوز د ناروغانو شمیر معلوم دی چې تیر کال څومره کسان په اخته شوی؟
مننه جناب لورین صاحب، تاسو ته او د رادیو ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه او خوشحالي ولرئ. د جناب ماری صاحب د خبرو په تایید سره دا په ټولو مملکو کې تر اوسه محوه شوی نه دی، لا اوس هم شیو لري، خو شیو د نفوسو په اساس په ملک متفاوت دی. په افغانستان کې وضعیت د تبرکلوز ښه ده، او تقریبا تیر کال کتا سے جو ویلے رختیا نړیوال سازمان تقریبا 2000 کسان تخمینوی چې په دغه مرض اخته شي. خو تیر کال زموږ د نری رنس د کنټرول ملي پروګرام په دې توګه چې تقریبا د 5000 په شاوخوا واقعات د تبرکلوز یا نری رنس تشخیص او
درملنه معرفي کی. ښه، مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. د غشمیري چې تاسو یاد کړی، بلې، او د روغتیا نړیوال سازمان له خوا نه هم وړاندې شوی دی. په افغانستان کې د تبرکلوز د ناروغانو یادونه وشوه، دغه نخې نښانې هم دا وایي اوریدونکو ته، بیا به اوریدونکو ته هم نوبات ورکول، اوریدونکو سره به دا بحث هم داسې مخته وړو. هم دا نخې نښانې ښاغلی امیرزاده څه دي؟ کومې نخې نښانې انسان په خپل وجود کې وګوري باید شکمن سي او وپوهیږي یا لاړ سي د معنی لپاره چې بیا وروسته ممکن تبرکلوز وي؟
خوشحاله اوسه. معمولا د نخې نښانې د ناریدان یا د تبرکلوز نظر د بدن د اوس په پخته کېدو سره متفاوت دي. چې کوم ناروغان د سږو په تبرکلوز اخته وي، همیشه هغه مریضان بیا ټوخیږي. یعنی چې کله مریض ټوخی او خراش کې سره وینه ولري، دا بیا کېدای شي په تبرکلوز اخته وي. همدغه لکه نه ځانې د یوې تبرکلوز یا کسان چې د سږو په تبرکلوز یا په نریدان اخته وي ټوخیږي، تبه لري، د شپې خولې کېږي، او وزن کمیږي، او اشتها له لاسه ورکوي، خوراک نشي کولای، نور که نور ازونه د بدن په جیبي اخوي. همدغه عمومي نخې نښانې لکه بيشي، د وزن بایلل، د شپې خولې کېدل، تبه، کسالت، دا شیان لري چې د شپې ټوخی ونه لري. نور اندامونه که په جیبي اخوي، نو د هغه اندام سره موازي ټول اعراض او علائم ښيي.
ډیره مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده، بیرته راځو تاسو ته. اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوس اوریدونکو سټډیو سره وصل دي، اور به شو خبرې بور سره وکړو. استړی مشه د رادیو غږ مرط فنټیټ کې خبرې وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی. استړی مشه د رادیو غږ مرط فنټیټ کې خبرې وکړي. او استاسو غغناورو درالو غغ بیرته مخترازی ک
مهرباني
کوي. علیکم السلام. ستړي مشي
لودین سرتا او استاسو ملنوت نیکی له احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام. تاسو ته هم سلامونه او درناوی. لکم زاین مواړی کني ولی او تاسو د تبرکلوز یا نری رانس پاړه باندې څه پختنه لری یا نظر لری مهرباني.
ما د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه سره اړیکه نیولې.
مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، زه هم د پښتنه د تبرکلوز یا نری رانس دا د بدن پر کوم اعضاء باندې تاثیر کوي؟ پر ینه او سږی او پر ورو پر دغه باندې کوي او کې پر نورو کوي. او په افغانستان کې په کار کې څونه مریضان په دې مرض باندې مصاب کیږي؟ او بل دا واکسین لري کې نه لري او ساری د کنه د ساری نو دا زما پوښتنه ده.
ډیره مننه. کور مو ودان چې د زابل شاجوی نمو اړیکه نیولې و پښتنې مو ولیکل شوی ډاکټر صاحبان به ورسره درته جواب کی. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به خا تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دویم اوریدونکو اړیکه پریش ول ترڅو چې بیرته وسلېږي ډاکټر صاحب تبه نوبات ورکو. ډاکټر صاحب مارج اول بحث له تاسو سره پایل کو، بیا ورسره به غد پښتنې زینه اجزا راجی کو ډاکټر صاحب امیرزاده ته. زابل نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیول ول شاجوی نه ویل چې تبرکلوز د انسان د بدن پر کومه برخه باندې بریث کوي او واکسین لري او کنه؟
البته د ورور د پښتنې په ارتباط باید ووایم چې تبرکلوز یو ساري ناروغي ده او کله چې د ارث کومه ډېره شدید ساري ناروغي ده دا به خبرې ځکه چې باید موږ یو ډول متوجي سي ټکی داسې شدیدن سارینا روغی ده نه یلو سارینا بسریته د پسادګی باندې انتخالیږي. او په عمومي سره سره دا ناروغي دوه رقم دوه شکل لري. یوه د سږو ناروغي ده، د سږو نارای رنګ ده، او بل د سږی نه د خارجو اعضاء او د نورو اعضاء ناروغي ده. البته اتیا فیصد یا تر پنځه اتیا فیصد معمولا د سږی ناروغي رامنځته کوي. خو په پنځه لسو تر شلو واقعاتو کې فیصدي واقعاتو کې نور غړي هم البته متاثر کی یا ناروغي کی. په نور غړو کې معمولا په افغانستان کې څنګه زیات دلی دي د مغزو التهاب د سیمینجایټس ورته وایي، یا د مغزو د پردو التهاب ده، او همدارنګه د اړوکو التهاب ده، د اړوکو تبرکلوز ده چې معمولا په افغانستان کې زیات دل کیږي. او د ما په خپل هغه کې په حوادث کې سمازيات د دلی په افغانستان کې نو امدارنګ د رحم یعنی د مرمنو رحم ته البته کله زیاتره انتقالیږي سي په هغه کې د ماشوم د نه زیږېدو سبب کې پایلا کې. امدارنګ کېدای سي د ناروغي بډو دی ونیسي او کېدای سي په بعض وخت واقعاتو کې البته پوستکه یا جلد هم ونیسي. معمول ترین خارجي سګي نه خارج زیاتره معمولا غودي نيسي سیمون او ته زیلې وایو. البته په پښتو کې دا غودي کې داسې په غړ کې یا د وجود په نور برخو کې کې داسې دا شکل پیدا سي. معمولا زیاتره البته هم دغه دسته ګناره وغي ده.
بله مارج سپتا سمخ کې بحث اشاره وکړه، زه غواړم چې لږ دغه بحث راو شاربو. تاسو ویل چې په خو د غریب او بې وزلو کسانو په ناروغي باندې هم مشهور و دغه نری رنج چې په پښتو کې نری رنج بولي لاتین یا غا انګلیسي اصطلاح تبرکلوز ده، او په عربي کې ورته سل وای پښتانه هم درجه به هم کله ناکله د سل پنوم باندې پیژني. سل عمل ده چې له غریب او بیوزلو کسانو سره دغه ناروغي لاسو ګریوان توپ دی. خواړه چې مناسب نه وي د انسان د وجود دغه ویروس یا د میکروب یا باکتریا په اسانه بریټ پکوي او کنه؟ کله محیط داسې وي چې مثلا نظافت پکې مراعت نه وي یا محیط چټل وي، له محیط اخیستل کیږي، یعنی لامل څه دی چې تر ډیره دغه ناروغي لاس او ګریوانتوب یا سروکار له بیوزلو کسانو سره د نظر هغه بډای کسانو ته یا بډای ټولنه ته؟
ډیر ښه پوښتنه ده. دې ته باید ټول هیوادار ډیر پام وکړي، ځکه واقعا د غریبو مملکتو کې د عواملو زیاتو سببو په واسطه باندې دل کیږي. یو سبب غذایی ده، خواړه دي. نمون په یوه کې خورځواکي زیاته ده، خوړو کمبود یا نشټواله زیاته، په تیرې باندې پروتینو نشټواله. موږ تاسې کم حیواني پروتین خورو لکه غوښه، هګۍ، شیدې، دا کمی یا لوبیا نه خود دال باقلی داسې کم خوړل سي دا یو سبب هم دغه ده. یعنی یو عامل د دې میکروب ته زمینه مساعدوي همدغه د خوړو کمښت ده. دومې د چاپیریال عوامل دي. په چاپیریال کې د طب له نظره یا د روغتیا له نظره یو سړي ته پکار ده په کوم وجه کې چې هغه اوسېږي باید څلور متره په څلور مترو کې باید اوسېږي. یعنی په یو څلور متره څلور متره خونه کې باید یو انسان اوسېږي. اما په افغانستان کې زموږ په هیواد کې کورنۍ ګڼې دي، معمولا زیات اولادونه لري، کورنۍ زیات غړي د کورنۍ کې اوسېږي. په یو کوټه کې معمولا پنځه یا شپږ کسه یا اته کسه کله کله اوسېږي. نو دا بل سبب ده، ځکه دا ناروغي له یو انسان بل انسان ته د نږدې تماس په واسطه رامنځته کېږي. دغه نږدې تماس په افغانستان کې بے حده زیات ده. دا هم د غربت سبب نتیجه کې ده، ځکه موږ زیات
بله.
بل سبب دا ده چې معمولا موږ دغه محیط چاپیریال هم سم نه ده. په چاپیریال کې زموږ په چاپیریالونو کې زیاتره نورې ناروغۍ شته چې هغه ناروغۍ د انسان وجود ضعیفه کوي، مقاومت یې خطر راولي. مثلا زموږ په هیوادو کې د داسې ناروغۍګانې د نورې ساري ناروغۍ لکه سرای یا نورې ناروغۍ زیاتې پېښېږي. نو دا په عموما د موږ د وجود معافیت راښکته کوي. په نتیجه کې دا د دې سبب کېږي چې زر تبرکلوز نیسو. یا نورې ناروغۍ ډېرې شاید لکه شکر د شکر ناروغي ډیره شاید ده. یو بل سبب دا ده چې په هیوادو کې خلک د مخدره مواد استعمالي په تیره بیا لکه چارس د موږ په هیواد کې زیات استعمالیږي یا د مور د وګانې زیات استعمالیږي. نو له یو سیګریټ نه یو له یو سیګریټ نه هغه نه چلم نه څو کسه یو ځای استفاده کوي. په دې په نتیجه کې هم دا سبب ناروغي رامنځته کېږي. دا هم د غربت نتیجه کې پیدا کیږي. ځکه که ځوانان کار ولري د غوته مسؤلیت مسایه دي یا هر څوک ځان ته خپل چلم سیګرټ ولري هم نسي په دغه صورت کې کېدای شي د ناروغي هغه شوې کم شي. نو دا عوامل دي. بل دغه خدمات او طلبات سي خدمات او لاسرسي نسته. د کلینیکونو لري لري واکسین دي، خلک نسي کولای واکسین وکړي. غریب هیوادو کې ترانسپورت کم ده، خلک انتقال نسي، اولادونه نسي انتقالولای شپخانو ته سي وته واکسین نه وکي. او بیا که واکسین هم کوي په بعضې حالاتو کې موږ په هیواد غریب هیوادو کې برق نه ایسي، یخچال کې هغه واکسین په غلط لازم اندازه باندې وساتي، کله کله برق قطع کیږي. نو کسان دا کنټرول شاید وسي، خو معمولا اکثرا دغه واکسین خراب شوي هغه مریضانو ته تطبیق کیږي. د دغه نتیجه نه هم دا ناروغي پیدا کېدای شي.
ډیره مننه کور ودان ډاکټر صاحب مارج. ډاکټر صاحب امیرزاده اوریدونکو ته بلګ ورستنوبات ورکو، لتاسو نه دا پوښتنه ما کوله چې مارج صاحب دا بحث واضح کړي چې په غریب ټولنو کې یا په بیوزل ټولنو کې دغه ناروغي او څه زیاته ده. تاسو د تبرکلوز د مخنیوي په مرکز کې کار کوئ، د مقاوم تبرکلوز په څانګه کې مسولیت لري، لناروغانو سره مو په یو ډول سره کار دی، تر ډیره د ټولنې کوم قشر په اخته کیږي؟ آیا ویلی سو چې په ماشومانو کې هم د تبرکلوز پکې شته او کنه یوازې د زیات عمر لرونکو کسان ورسره مخامخ کیږي؟
کور مدن نورین صاحب، تاسو له سوال نه دا څه باید ویل شي چې هیڅ څوک د تبرکلوز نه په امان کې نه پد کیږي. خزه نارینه ماشومان ټول پخته کیږي، خو نظر پرقام چې موږ په لاس کې لرو. او اول خدای دا چې دا ناروغي د یو سپایل لري او مسلس لري چې بې سوادۍ، غربت او ګن کورنۍ پدې کې بډې کسانو کې دغه سپایل د تبرکلوز عامل کېدای شي، یعنی خطر فاکتورونه دي. د ارقام په اساس چې موږ لرو تقریبا سلور 1% زنانه هغه زنانه و چې د باروري په عمر کې وی په تبرکلوز اخته شوی نظر په ارقام او چې شته اوس او دوی سلور دیش فیصد تقریبا نارینه پخته شوی او اطفال هم یا ماشومان هم د تبرکلوز نه په امن کې نه دی پاتې شوی. او ارقام په اساس تقریبا 2% زموږ ماشومان دوانانو په تبرکلوز اخته شوی دی. او معمولا یعنی لکه مواری صاحب هم ویلی چې اکثرا د څوبو په تبرکلوز اخته کې خلک او د ارقام چې موجود شته د دلته موږ سره تقریبا 3% ناروغان د څوبو په تبرکلوز اخته شوی.
بله، یعنی د سګو ناروغي چې ټوخی ورسره وي شدید ټوخی دا تر ټولو ډېری پیښې لري. کور ودان امیرزاده صاحب، په افغانستان کې دغه د تبرکلوز د مخنیوي مرکز هم فعال دی، فعالیتونه کوي، ویلی سي اوریدونکو ته چې په کابل سربیره په څومره شمیر ولایتونو کې ستاسو مرکز فعالیت لري، او دا سي ادعا کولای سو وایو چې د افغانستان په ټولو مرکزی ولایتونو کې ستاسو د مرکز څنګه شته، او خلک کې چیرته توبرکلوز لري حالت درملنه کیږي؟
او دین کې تبا یو ویل شي چې لکه مخکې هم وضاحت ورکړای دا د نری دان د کنټرول ملي پروګرام د عامه روغتیا وزارت د یو د برنامه څخه یو ملي برنامه ده، او دا په ټول افغانستان کې تقریبا د وزره په شاوخوا کې صحیح مراکز چې سره په دې د 800 په شاوخوا کې موږ تشخیصیه او تداوی مرکزونه لرو چې د عامه روغتیا په حمایت سره دغه خدمات البته پر مخ وړل کیږي، او د کابل نه یعنی هیڅ ولایت نه دی پاتې چې البته موږ تشخیصیه مرکز او تداوی مرکز د توبرکلوز یا د نری دان خدمات ونه لرو. البته ترن شوی تربیه شوی ډاکټر نرس او د لابراتوار ټیکنالوژیست په مسیحي مرکز کې هم په دولتي یا اماراتي مراکزو کې هم په شخصي مراکزو کې موږ کسان در روزلی دي او د خلکو په خدمت کې بوختی لاوس.
ډیر مننه کورمو ودان ډاکټر صاحبانو را سره وسې مننه چې زموږ بلنه مو منلې د تبرکلوز په اړه باندې بحث کوو. د یک شنبه په ورځ چې د مارچ 23مه یا نن ده د تبرکلوز نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دا چې تبرکلوز یا نری رنس ډول ناروغي ده په دې اړه بحث لرو. اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
مننه له دې سره محترم عطا سلام او د ملمنو په خوینه او دونکو ته سلام.
او ډیره مننه ستړي مشي همدار صاحب لغمانه ماړي کني ولې تاسو د تبرکلوز پاړه باندې یا نری رانس پاړه باندې څه نظر لرئ، څه معلومات لرئ په سیمه کې، او کومه پوښتنه هم لرئ مشخصه مې رباني.
مننه له دې سره زه هم دغه وایم چې د شکه بای او خطرناک بیماری ده، مریضی ده، او د خلکو په حواله دي چې کم ده. مثال خلک په دین نه پوهیږي کنه خبره تبرکلوز دا به زی مطلب ډاکټر ته به مراجعه کوي، او ډاکټر هم ګمره ظرفیت نه لري په دې کلو باندو کې بس اسی اسناد اخیستي هغه مغه خپله که خو پون چې هغه له دې سره محترم زه درته دا یقیني وایم هغه د مریض غم نه کوي، هغه د خپل دوا د خرڅېدو غم کوي، او بس یو پن دوا ورته وتړي وتړي او خلکو په هواه کم ده. او بل دغه مرض سره مریض بيخي مرګ سره مخ دی. مخکې ډاکټر صاحب ملمه مو ویل چې دا وزن کم دی او دا اردونه یې دا ټول بیان کړل. نو بیا دغه کله تشخیص چې دغه دبليو ایچ او له خوانه ورسره کنه په خوا خو مونږ اورېدلی وو لیدلی خو خپل په سترګو او دې مریضانو سره به سي د فضا لپاره مرسته کې دی. اوس په دې دغه تشخیص او ګولې ورکي او نور دا خو مریض ډیر کمزوره کې ډیر کده سي خلکو اقتصاد هم ډیر ځای پدا د نړیوال سازمان نه دغه په دې دومره حال ځلې کوي په دې نړۍ کې دومره خلکو ته دا غره صحت را برخه کې کار کوي. نو دغه ته لکه توجه کی دغه مریضانو سره لکه کومک وکي د فساد سیر سي مونږ اورېدلې او دا غیا کې نشي وسم اکثر مریضان دوا خوري خو دې سره غذا و نه کوي چې خو خواړه و نه کوي هغه دوا د دې پورا کار نه کوي. او بل هغه ډاکټرانو نه زده غوښتنه کوم چې هغه خلک خو صحیح ده او دې څه په هواي نه لري خو تاسو ته مراجعه کوي باید لکه څنګه چې ته دې مریض دې دې مالاریا د مورکی دی نه مې نه کوي دا که به دې دی اول دې مریض تشخیص او هغه کی دی هغه ورکی پرچا څه ته تشخیص دی مرض وکا یا خو به مریض نه زوري دې مرګ سره به نورم نه مخکېږي او بل به د حاضر خرچم دې نه کیږي.
بله هم در سره مشخصه پښتنه هم لري
وختنه
نلارم لیدل. کور ودان هم در څه چاړي کوم نیولې و سلامت او سي کور مو ودان. بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل د استري مشي روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
مننه خیر یې چې سلامونه نیکلې تاسو ټول اوریدونکو ته د یو چیرو غو جوړ بس.
و ډیره مننه کوم ځای نه دی اړي کني ولې دا او تاسو د نری رانس تبرکلوز پاړه څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني.
مننه خیر یې چې زال ودین خاکسارم د یل منظرات نه اړي کني ولې دا پښتون او دغه می دا چې هلمند ولایت نه اړیکې نیولې. هلمند ولایت یو پراخ ولایت دی. د افغانستان په جغرافیه کې لسم ایسه هلمند ولایت. هلمند ځینې ولسوالۍ ډېرې لري، لکه اوس بارانچا د دیشو ولسوالۍ د یادوري په شمال کې، مساکلا د نوزاد نومیش د باغران دي، دغه ولسوالۍ ډېرې لري دي. هلمند کې که یو مرکز وي نو هغوی بسنه نه کوي، نو هغوی به دې بسنه نه کوي چې د هغو ولسوالۍ خلک دم راشي دلته دې تداوي وکړي. یا او بل د دا مرکزونو درودل به زه چې هم فکر کوم سمبولیک به وي، دا چې خاص څه معنه دي چې خلکو ته دې هغه رقم خدمات وړاندې کړي وي چې خلک زندې راځي و چې په دې برخه کې دا نري رنځ یا تر تبرکلوز خلک تر ډېره بریده شخصي مراج روغتونونو ته مراجعه کوي، یا چې د هېواد نه بهر پاکستان او داشانې نورو هېوادو ته. هیله ده چې دوی هلمند کې ډېر پام ورته وکړي او مرکزونه ډېر کړي او د سمبولیک ډول څخه یې عملي ډول ته واړوي.
همدومره خاکسار صاحب، نور څه پوښتنه نه لرئ؟
نه، بل پوښتنه نه لرو، نور څه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ډېره مننه، سلامت اوسئ خاکسار صاحب. یو بل اورېدونکی هم راخلو، بیا به ورسو ډاکټر صاحبانو ته. ستړي مشئ، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
خدا پاک دې من قبول کړي جناب صاحب. سلامونه تاسو ته، د ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تعلیم هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړي. اتل صاحب ستړي مشي، تاسو هم له هلمند نه تاسو څه وایي د خبرونه پاړه؟
مننه، خدا پاک دې قدر وکړي. د سلام محترم یو څنګه سلام مننه تمام د صاحبان ته. د دې سره متوسه د ډاکټر صاحبان سره مې خپل پوښتنې کومې دا چې مثال د خبرې تبرکلوز باندې سره مثال د خبرې اپنری انز اول بار اخته تر کوم مثال د خبرې کوم نشي. مثال د انسان په بدن کې ترګندې چې انسان کوڅي چې ما تر د تبرکلوز د نری انز ناروغي راځي. دا بل د ډاکټر صاحبان ته مې پوښتنه د لوري سم متخمه چې اوس که مثال د خبرې پاس کو یو مېرمن ماشين په ګډه ولري، مثال د خبرې په ناس ولري یو ماشوم، کچېره هغه مېرمن لودین سم محترم مثال د خبرې په تبرکلوز مرزي اخته امکان لري چې هغه ماشوم په اخته چابل چې مثال د خبرې خور مثال د شیدو ماشوم ولري، شیدو ماشوم ورکی او هغه خور په مثال د خبرې په نریان اخته امکان لري چې مثال د خبرې هغه ماشوم په هغه ناروغي اخته شي. نو دا غوښتنې پښتنې لودین سره د ډاکټر صاحب باندې
ډېره مننه. کور مو ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپلې پښتنې کوي، پښتنې مو یاداش شوی دي. ډاکټر صاحب امیرزاده، اول تاسو د غدي دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې چې له هلمند یو اوریدونکو اړیکه نیولې و، د خاکسار صاحب نوم باندې او همدار صاحب له لغمان اړیکه نیولې و، پیاو ډول په هلمند کې د روغتیاي مرکزونو د کموالي پاړه ویل او د خلکو د عامه پوهاوي د کموالي پاړه، او زمون کې له لغمان یو اوریدونکو ویل چې ډاکټر صاحبانم په زینو سیمو کې البته ممکن استثناوي وای، یوازې مالی اړخ ته فکر کوي، ډیر ناروغ پس نه ګرځي. څه وایي دغه دوه اوریدونکو پښتنو باندې تبصره وکړي، بیا به ډاکټر صاحب مارش ته نوبت ورکړو.
کور مدان جناب لودین صاحب، اول خو د لغمان غازموږ ملګری ته ورشو چې دوی وایي چې خدمات په مراکزو کې یعنی ډاکټران خپل جیب ته یا پیسو ته فکر کوي او سوچ کوي. زه دا ورته دا وایم چې موږ ویل چې تقریبا په افغانستان کې چې تر څلور زرو شاوخوا کې روغتیایي مراکز فعالیت لري، ان تر تاسو نه ډیرو مراکزو کې موږ د تبرکلوز تشخیص او تداوی امکانات لرو، او هغه تشخیصي وسایل چې په امریکا او په جرمنی او په روسیا او په نورو نږدې مملکو کې هم استفاده کیږي، موږ هم دا اوس په لغمان کې ملرو، په نور ولایت کې ملرو، او دوی کولای شي چې دولتي یا اماراتي روغتیایي مرکز سره د تبرکلوز د تشخیص مرکز سره ورشي، اولته تداوی ان شاء الله ژر تر ژره کیږي. بل د خوراکي موادو په ارتباط ویل چې په خوا کومه کېدو رښتیا وایي چې په خوا د ټي وی یا د نری رانز ناروغان سره میاشتنۍ خوراکي مواد د نړیوال خوراکي سازمان له خوا کومک کېدو، خو سره کومکونه د عادی تبرکلوز یا سسپټیبل یا حساس تبرکلوز ناروغان سره نشته. کوم ناروغان چې په مقاوم تبرکلوز اخته وي، موږ په لاسو ولایتو کې دغه خدمات لرو، هغه دغه مزان ناروغان ته دغه کومکي غذایی مواد چې خ غذایی ارزښت لري ورته ورکول کیږي. بل دا چې د هلمند دغه ورور ته چې وایي خدمات په ولایتو کې یعنی په هلمند کې سمبولیک دي، دا غورور ته زبایا دوه ما چې همداو سمداغه اپډیټ یا جدید نوې ماشين د جین ایکسپرت په نامه چې په دوا په یو ساعت کې تقریبا چې دا الټرا کارټریج اوس استفاده کیږي نوې ماشین او نوې امکانات موږ فعلا په ګرش دیج کې روغتیایی مرکز کې ملرو په متقاله کې ملرو دنه هلمند په دې بوس روغتون کې هم دغه خدمات لرو چې دلته موږ مسف یا دی پول ډاکټرونو مرکز د اداره لرو خدمات لرو او ډیر استاندارد خدمات لته کیږي خلکو ته ولوند کیږي.
بله کور ودان میرزاده صاحب په دې اله چې دغه اوریدونکو چې له هلمند نړۍ کني ولې واخ اکثر صاحب پونم باندې اوریدونکو وو د په خو کنو خبر اوس خبر شې دغه د بوست روختون په ګډون په څو لسوالي کې د توبرکلوز د تشخیص او درملنې امکانات شته که خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی پخته کیږي کولای شي چې مراجعه ورته وکړي خو یو اوم داستون زده ده چې په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې سیمه پراخه دي ولسوالۍ لري پرتی دي او ممکن ټول ولسوالۍ ته رسیدنه مشکل وي خدا خدای چې حداقل د مرکزونو په کاچه باندې دغه اسانتیا وشته.
په بخښنه سره چې بیا مداخله وکم وضاحت ورکم چې د هلمند په ټول مسیحي روغتیا مرکزو کې د تبرکلوز خدمات اتمان شته او دغه دوه درې تقریبا درې تشخیصی ها نوی تشخیصی ها وسائل چه غیط جین اکسپرت و جین اکسپرت ماشین
بله
آقا ماشین پا نره که دولی چو معرفی کرده ده او دقیقا موگ تقریبا یو سال و سال وقت نظافه ماشینان لرو در یه سالور ماشینان موگ پا هلمان که لرو چه یوی پا مساقلا او بلی پا گرش که او بل پا بست که نور داد میکروسکوپی ده تشخیص تشخیصی خدمات پا نور و ولسوالیو که هم موگ لرو دیدی مرکز هم راجع بگی خامخامو یا خراش که عمل در جای بجای در میکروسکوپ واسه معاینه ورده که و یا دا چه سمپل انتقاله و تشخیصی مرکز در مریض است نپازا بگی فقط تشخیص ده دوی مراجعه و که انشالله تشخیص آسانه و مفته که گی
کور مودان امیرزاده صاحب خاقل مارج اتل صاحب یو بل وریدون که و چه لحلمان نیالی کنی ولی و هغه یو پښتنه وکړه البته یو پښتنه مخکې جواب سوله چې نخې نخانی وي کېدای سي بیا ورته تکرار کوم ممکن زنو اوریدونکو اوس را دونی ولي وي زمين کې دوا نور پښتنه هم وکړي وای کچیرته مور په ګېډه کې ماشوم لري او دغه مور په توبرکلوز یا نری رنځخته وي هغه ماشوم څنګه وو پالي آیا هغه ته انتقالیږي کنه او کچیرته مور د شیدو ماشوم لري ماشوم ته تای ورکي او دا په د توبرکلوز اخته وي هغه ماشوم څنګه وو پالي دغه پښتنه کې کولای سي تاسو جواب کړئ مهرباني.
من نه خوشاله سم چې بیا موه ودول ډیر علاقه لري چې په دې مسایل باندې پوسی د ناروغي د علائم په ارتباط باندې باید وایم څو علائم مهم علائم دي. اوله تبه ده ډیر شدید تبه نه وي خو تبه متوسطه تبه موجوده وي. دومه ډیر مهم علائم د شپې له خوا نه خولي او درېمه علائم مهم علائم د اشتها نشتوالی او د وزن بایللی دا د ناروغي عمده علامې دي. که چیرې سګه پیښتې نو بیا ټوخی بل علامه ده چې ټوخی هم د هغه سره زمینې ده د غدري علامو سره. خو د غدري علامې ډېرې مهمې دي. د درې علامې سم ذکر کړل بیا ته کومه د طب موجودیت د شپې له خوا نه خولې د سې خولې لکه شبنم غوندې په دې وچ پیلي باندې معلومیږي. که چیرې ناروغ ویدی او بل ویښ سره ورته ګوري نو کتلسیس په وچ پیلي باندې لکه شبنم غوندې خولې پرتې د دوما او دریم ناروغي دی وزن کمول کمواله یا دی ویشتاله مزتس په نتیجه کې دی وزن کمواله سبب کیږي. سړی ډیر ستومانه احساسي ناروغ ډیر ستومانه ای ماشومان وزن ناخلی وزن بایلی دی کچیر بیا سګه یختې نو ټوخې ورسره زایمای او کچیر تل سګې نه دی باندې نور اعضاء وی دغه اعضاء یا غړو هغه خاص علامه موجوده وی لکه کچیر سرختې وی بناره یا مغز پیختسې وی د سر درد د کانګو موجودیت د غاړې شخوالی ورسره موجودی. که چیرته اړوکی پیښه سوي پړسوب موجودی پړوکی یو برخه د اړوکی دردناکې پړسېدلې سره سوي. که چیرته پوستکه پیښته وي نو کېدای شي د پوستکي تغیرات پکې لیدل کیږي او که چیرته غدودونه پیښته سوي څنګه د وخت یادونه وکړه نو هغه غدود پړسېدلې په غاړه کې او یا په نورو برخو کې تخرج لاندې یا په دغه لنګیو کې دغه ساحو کې هغه پرسیدلې سوري کله کله آتا وبم ورکی نو دغه هغه ځانګړي علامې دي چې لیدل کیږي. یو خبره بل یادونه کوم په اول کې موږ د دې فرصت پیدا نه سو تاسو وایم که سم ډاکټر صاحب یادونه وکړه امیرزاده صاحب دا ناروغي زیاتره په کوچنیانو کې لپنځو کلو یې عمر کمی او لو کسان نسی لپنزش پتوی عمر زیاتی زیاترین شایع دیدی مرز پم دغه دو کټګورې کې ده او په دریمه درجه په هغه خزو کې سي عمر له 15 سنه تر 15 درسو یا تلوخت پوری یعنی هغه مند سي ماشومان دنیا ته راوړي د هغه په مرحله کې دي د تولد او تناسل او یا ماشومان ته شدي ورکی دوی چې خپل ډنګری کې ضعیفه کیږي وجود معافیت کټیږي نو دریمه کټګوري هم دغه خواندي دي او مند دي سي هم دغه کې زیاتره د ناروغي لیدل کیږي که چیرته یو ماشوم مور فعال تبرکلوز باندې اخته وي او ماشوم ولري ماشوم په نس کې زیږیدل لاندې د دې چانس ته دغه ماشوم هم په ناروغي باندې اخته سي نو پس د ولادت نه باید حتما ماشوم تداوی سي دوا ورته شروع سي البته دا فرقی نظر به غلامو سره یا تشخیص سره خو هغه مندې سي ماشومان ته شودي ورکړي چې چیرې دوی په فعال ناروغي باندې اخته وي یعنی مرض ولري او دوا نه اخلي تداوی شروع سوی نه په سوی دی نو سل په سل باندې دغه ناروغ د ماشومې ورسره ناروغي کیږي نو دواړه باید هم زمانه تشخیص او تداوی د دواړو وسی خو یو خبر یادونه کوم هغه دا چې چیرته یو امور په ناروغي باندې اخته سوی او دوا ورته شروع سوی دوا ورته پیل سوی البته دا مور البته امیدواره حامله نو پس معمولا درې هفتونه ورسته نه لوي سرزونه ورسته ځینو مرحلو کې البته دریو نه تڅلورو خل نه ورځو نه تر درې هفته پورې معمولا دغه ناروغي دغه دغه میکروب له کنټرول لاندې راځي وروسته لغه نه کېدای شي چې د ماشوم زیږی پس دغه ماشوم زیږی وسی هغه ماشوم کېدای شي چې ناروغي ونه خلی ترې او که چېرته پرام کې نو بیا هم چانس ته کومه مرحله کې نو معمولا دا په دې پورې اړه لري چې کومه مرحله کې د ناروغ پیدا شوی البته لمور نه ده تاسو ماشوم پیدا شوی او پاس وخت باندې باید ماشوم هم تشخیصي او هم تداوی سي چې ته مور په تبرکلوز باندې اخته وي دا په دې معنا نه لکه یو خبره باندې دا وری کوم کله کله هغه مینه سم ماشوم ته شو دی ورکی چې چې ته دا ثابت سي چې ماشوم ناروغي نه لري یا ماشوم ته دوا پیل سي وي امور هم دوا پیل سي وي دا مور کولای سي خپل ماشوم ته شو دی ورکی په دې دلیل باندې په یو هغه باندې په یو شرط باندې دا شو دی ورکوي سي خپل امور خو پروتین اخري پروتین دات په زنه وای مستا په دوا کې اخري هغه اخري شو دی اخري ا کدا سي نباتي پروتین اخري ز ټول ناروغانو ته من او ته سي تبرکلوز باندې اخته دي د درې ګلاسه البته لوبیا نخود دال باقلي سیر شي په ورځ کې درې ګلاسه دوه وخت دې خوړل اتمی دی ورته اتمی نه سي هغه اخري کاږي وغوخي ورته لیدا کی دې ورته پیدا کیږي خو ډېر ښه وخت کنه پیدا کیږي دا اغم صحیح دي نه خو دال باقلي خو په دې شرط چې ګاډي سو د نه سره یو ځای او دا قد لا صحیح دی ورته ته چیرته دا انداز باندې باندې پروتین ورته پرس کیږي ورسې کې کولای شي ماشوم ته شدي ورکی کوم مهمه ده نه ده خطرناک نه ده
بله کور ودان ډېر مننه مارج صاحب اوریدونکو ته بیا هم نوبات ورکو دا اوریدونکو خپل خبرونه ده ایا اوریدونکو استډیو سره وصل د استډی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم لودین صاحب ته او شفیقا یار صاحب او میلمنو صاحبان ته سلامونه وایم
علیکم السلام ته ته هم سلامونه ورور کوم زاینې دی اړیکې نیولې دا او تاسو د نری ران زیاتو برکلوس پاره څه وایي
نن مې اوس آماده ده هلمند باندې کجکی ولسوالۍ څخه مې اړیکې نیولې ده بلې و دا څنګه را سره دی یو خدای چې دا تبرکلوز دا واکسین لري کنه نه لري بل دا چې دا څومره وخت لري یعنی د څه مشخص میاشي دی او دونه وخت لري کنه لري او بل دا د زکام سره هم تفاوت لري کې دا زکام یو رقم دی دلته پر سره کې دا زکام سره یو رقم دی چې دا تفاوت لري کنه لري
که مننه ډیره کور مودان بل اوریدونکو هم راخلو پښتنه به وارو بیا به ورسو ډاکټر صاحب ته ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام اوري
ما سلامونه ونې کلی ومنه هلرم چې جوړ راغ واس مزومی ار کندهار در سره وصل یم
مهرباني وکړئ مظلوم یار صاحب
مننه کوم دا دغه کوم نه جوړ چې د وخت د په کندهار کې مزیاته ده مونږ په لرونه باید چې دغه ناروغي ته خپل کوم اولادونه چې پجې ناروغي اخته یې باشي ډاکټر سره نږدې معلومات شریک او د ډاکټر په مطابق باندې هغه درمل ورکول شي که بعضې داسې دي په خپل سر باندې درمل ورکول کیږي هغه بیا نور ناروغي د ماشومان ته پیدا کیږي. ما داسې دي چې په خپل شخصي روغتون کې وایي مثلا ما بچی دغه رقم دی دغه څه کیږي، هغه په اصل کې په ډاکټر صاحب مرزي نه خبر، هغه ته مل ورکي هغه نور ناجوړیان ته پیدا کیږي. بچی د ډاکټر سره مشوره وکي او د تبرکلوز کوم ناروغي یا کوم نشانی چې په ماشوم کې، بچی هغه ناروغي د ډاکټر په مشوره سره اگر درمل ورکو سی نو ان شاء الله شبه سی. او دلته د ډاکټرانو سمهم له داد او د دغه تر روغتیا وزارت څخه چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې زیات کړي، نو ان شاء الله خلک به په دې برخه کې پوه سي او کوم ستونزې او مشکلات چې هغه به حل سي. او دغه تر څنګ باید چې حکومت په دې کې حل ځلې وکړي او درمل خلکو ته توزیع کړي، او دغه تر څنګ ډاکټران دې حقله خلکو ته معلومات ورکړي، نو ان شاء الله دا مرزي به مرګي واس خبره کوي.
ډېر ډېر مننه مظلوم یار صاحب، سلامات او سیو عامه په هوای مهم دی. په همدې هدف موږ هم هر یک شنبه یو سات پښتو یو سات دری خبرونه لرو، بیا غا د شپې له خوا او سبا د ورځې تکراریږي. هم چې مجموع کې پونې کې شپږ ساته یوازې ازادي رادیو په بیلابیلو عامو ناروغیو باندې خبرې کوي، او ستاسو په ټکو او ټینګار عامه په هوای مهم دی. کور مو ودان ډېر مننه ډاکټر صاحب امیرزاده. مخکې چې نور اوریدونکو ته نوبات ورکو، تاسو دغه دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې تبصره وکړئ، بیا به مخته ځو. اوسامه هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه، مظلوم یار صاحب له کندهار. تاسو یتمن پښتنې اوریدلې مهرباني.
کور مدان اوسامه صاحب د کجکی نه پښتنه درلوده چې دا ناروغي واکسین لري که نه لري. واکسین لري خو هغه ماشومانو ته چې له مور نه زیږیږي یا پیدا کیږي په دی اواله هفته کې باید واکسین په روغتیایي مرکز کې وته ولګول شي، او دا وخت لري بلې تر 15 کالو پورې ماشوم ته معافیت ورکوي، یعنی په هغه پرمختللې یا شدیده ناروغي لکه مینوجایټس یا د دماغ په ټی بی او د وجود په ټی بی نه تکي په هغه شدیده توبرکلوز نه تکي. بل دا چې زکام سره تفاوت لري کنه لري، بلې هو زکام یو موسمی مرض دی چې مریض ورسره پرنجیږي او پوزی بهږي، نو په دې توبرکلوز کې داسې نه ده. بل دا چې مسلمیار صاحب یو مظلومیار صاحب د کندهار څخه پوښتنه درلودی چې وایي خلک خپل سار یا ډاکټر خپل سار درمل شروع کوي. په کندهار کې هم موږ یو ښه منظم سیستم د عامې روغتیا په حمایت سره لرو چې هلته ټولو روغتیایي مراکزو کې د تشخیصیه او تداوی مراکز هلته موږ لرو، او کوم کسان چې د ناروغۍ نښې نښانې په ځان کې وویني یا چې فکر هم نه کوي چې په تبرکلوز اخته وي، چې کله مرکز د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي ډاکټر خامخا پوښتنه ترې کوي که چېرې مریض وټوخېږي، او مخا دا پوښتنه ترې کوي چې څو موده کېږي چې ټوخېږي او خراش کې لري که نه لري، که ولري بیا د تبرکلوز څنګه ته یا امربوطه کوټه ته یې معرفي کوي او دوا ان شاء الله تشخیص او تداوی ورته کوي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب میرزاده، سلامات او سیډیر مننن راځي چې ورو بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحب مارج، تاسو ته بیر تراسو مخ کې تاسو اشاره ورته وکړه، او ډاکټر صاحب میرزاده هم چې توبرکلوز یا نری رنز لجدي ساري ناروغي څخه دی، نو دا بس هم ډیر مهم دی چې لخته ناروغ سره څه ډول چلند وکړو. د افغانستان د کورنۍ ستونزو ته مخکې اشاره وشوه چې غریبي د بیوزلي د پیوا کوټه کې د شپې لخوا خصوصا په ژمي کې مثلا داس 12 کسان سره راټولېږي وې د کیږي، او د دې واس هم نه وي چې خلک د ودرې کوټې سره ګرمي کې، هغه یو کوټه هم ډیر په سختۍ سره ګرموي، برق او غاز او د غنور سہولتونه هم نشته. څنګه د یو مریض پالنه وشي کله چې تشخیصیږي چې یو کس نری رانز یا توبرکلوز نیولی دی، یا نارینه یا میرمنه، د کورنۍ غړو ته څه کول پکار دي؟ تر څومره وخت پورې هغه ځان ته یا ګوښی ته وساتي، یا بیا له څه مودې وروسته بیا کولی شي چې هغه سره ګډ ژوند وکړي، مثلا په یو کوټه کې ورسره کښته پورته شي؟ ډېره ښه پوښتنه
ده. البته کچېرې یو ناروغ په کورنۍ کې په نری رانز اخته شوی، انو د ګوخه کې دوه موده معمولا لنه ورځونه تر درې هفته پورې ده، یعنی لدی په دې شرط باندې چې دوا ورته یعنی درمل ورته پیل سی وی، لږ ورځې درمل پیل کیږي تر نه همې ورځې پورې یا تر درې هفته پورې کېدای شي ناروغ ګوخه وساتل سي. که چېرته ناروغ په دغه مرحله کې موږ ورځو کې نورو غړو سره د کور تماس کې راځي، نو بهتر دا ده چې پزه په البته مخ په ماسک باندې وتړي تر څو چې د مرض نورو ته انتقال نشي. دای شرط او پس درې میافتین نو بیا کې داسې نور او د کورنۍ نور غړو سره یو ځای ژوند وکي په دغه مرحله کې ساری توب لمنځه ځي. بل خبر دا ده کچری یو ناروغ په کورنۍ کې په ناروغي باندې اخته سي د کورنۍ ټول غړي باید تشخیص او تداوی مرکز ته مراجعه وکړي. لکه امیرزاده صاحب سی ویلي په دې خبره ډېر ټینګار کوم دا هیوادوالو ته که څوک دما خبرې اوري دغه راځه کې چې واقعا د نری رنس د تشخیص او تداوی سیستم په افغانستان کې بهترین سیستم ده. هغه سیستم چې زه دا اوس په لندن کې دا ناروغانو سره کله کله تماس لرو ورسره راځي زموږ ماشومان کله ډېرې پیښې لیدل کېږي په هفته کې یو دوه پیښې زه ګورم. نو دغه سیستم زموږ یو وړکی فرق لري. هغه دا ده چې موږ دلته پی سي آر معاینه ورته وایي موږ د میکروب ډي این اے دفتن معلوموو په څو ساعتو کې. خو دا په افغانستان کې نه کېږي. اما په افغانستان کې پرته له دې نه نور هیڅ تفاوت د تشخیص او تداوی نشته. په موږ استاندارد باندې چې لندن کې کېږي د افغانستان په هر ولسوالۍ کې هم کېږي. دا د ډېر خوشبختۍ او خوشحالۍ ځای ده. نو که چېرته د کورنۍ نور غړي دفتن باید حتماً باید مراجعه وکړي تشخیص او تداوی مرکز ته د توبرکلوز مراجعه وکړي تر څو دوی تشخیص شي دوی کې هم ناروغي موجود نه وي. ځکه حتمي ضروري ده چې که چېرته یو ماشوم وړکی له 15 کلو کمی او په تماس کې نو حتماً باید هغو ته دوا پیل شي. یا زړو کسانو ته، یا کسان چې په شکر باندې اخته دي کورنۍ غړي، یا کسان چې حامله یې حمل ولري په کورنۍ کې، یا هغوی سې په مخدره مواد باندې اخته یي داسې دوی باید حتماً مراجعه وکړي. بله دا داسې ناروغ ته باید زیات دوه خم سیاده ونه وکړه، پروټین باید ورته پیل شي، خوړو کې باید لږ اندازه تغییر داسې نسبت د کورنۍ نه نورو غړو نه د هغو خوړو باید وکړي. البته لږ پروټین ورته زیات شي، دال نخود لوبیا هغه ارزان ترین نشه شي یا شي سي مهمه نه ده، خو په دې شرط چې پلي به وي دا باید ورته پیل شي. هغه ناروغ ته په زیات اندازه باندې باید ورکړل شي تر دغه شپږو میاشتو یا یو کال پورې تر څو چې دغه ناروغ ته دوي کېږي.
او ډاکټر صاحب مارج یو بل بحث هم ډیر مهم دی، البته په هرو دواګانو کې دغه ټینګار کیږي، خصوصا د توبرکلوز په برخه کې داسې ویل کیږي چې دغه کومې ګولې چې تجویز کیږي یا کومه دوا چې تجویز کیږي د ډاکټر صاحبانو له خوا نه په هغه کې باید وایي قضایی را نسی. که چیرته قضایی راځي حتی ځینې وخت ویل کیږي چې باید هغه دوا یا دوز د دوا له سره پیل شي. دا څومره مهمه ده چې دغه دوا په دوامدار توګه او د ډاکټر صاحب له نسخې سره سم هغه دوزونو یا وختونو ته په کتو سم استفاده شي، او رښتیا هم قضایی داسې زیان اړوي چې ممکن له سره هغه تداوی پیل شي؟
ډېر ښه پوښتنه ده، په ځای یادونه ده. واقعا هر ناروغ باید خپل دوا په منظمه توګه وخت واخلي. حتی په غربي مملکتو کې لکه زیست بوسیګم په لندن کې دلته موږ ډاټس ورته وایي، یعنی مستقیم ډایرکټ ابزرویشن ټریټمنټ ورته وایي، یعنی مستقیما هغه ناروغ موږ په تلیفون کې یو اپس لرو هلته ورسره تماس کې ورسره وزمره سره کله هغه دوا اخلي موږ ته لیکي چې موږ یا موږ یې ګورو چې هغه ناروغ دوا اخیستی ده. نو په افغانستان کې هم یو اندازه په خارو کې دا سیستم موجود و. نو دا ډېره اساسي او مهمه خبره ده چې ناروغ باید خپله دوا منظم وخت په دوه دلیلو باندې. یو دلیل دا ده چې دغه ناروغي کېدای شي مقاومت پیدا کړي دغه دوا په مقابل کې، یعنی مقاوم تبرکلوز پیدا شي. مقاوم تبرکلوز ډېر خطرناک ده، سل په سل د مرګ سبب کېږي. او بل خبره دا ده چې دغه بېتره تکرارېږي او دا د جامعې کې د ناروغي د سرایت سبب کېږي. په افغانستان کې باید زه یادونه وکړم چې د کشمیر سیمه سره موجود دي په کال کې، البته د کشمیر د دقیقې نه دي، یعنی شاید له دې زیات وي، خو د 10,000 کسان تر 15,000 کسان پورې مړ کیږي متاسفانه. نو دا او اکثر خزي دي چې مړ کیږي هغه خزي چې حمل لري یا ماشوم ته شدي ورکي او یا ماشومان دي. نو بدبختانه د دې لپاره چې نور انسانان ته موږ ضرر ورنه رسو، بهتره ده چې خپل دوا باید په منظم شکل باندې وخت سي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د ګوښیتو په بحث کې یو موضوع یادوم، او بخښي چې تاسو خبرې مې قطع کړې. آیا اړینه ده چې د ناروغ کاسا او پیاله او هغه نور لوښي چې استفاده کیدا هم سره بیل کو او کنه هغه پروانه کې ځکه تاسو ویل چې د تنفس لپاره استفاده کیږي، دغه د ګوښیتو پر مهال چې تاسو له نه ورځونه فکر کوم تر درې اونۍ پورې موده وبلله، په دغه وخت کې څومره اړینه ده چې د ناروغ هغه لوښي چې استفاده کوي د خوړو او څښاک لپاره هغه سره بیل کړي؟
بهتره ده چې بیل سره او پریمنځ سي په صابون باندې. زه دغه تاسو وړم تاسو د فرصت نه استفاده وکړم، بدري خبرې نورې مکمه. بهتره ده زیدغه کاسته په لاره په دغه درې هفتو کې بیل سی او د خپل پریول سی پریمنزي او پس یې غنځي پریول لی بیا د مرته کې خول سی دا ډیره مهمه خبره ده. د دې تبرکلوز اغه سببي عامل دمر په مقابل کې هیڅ مقاومت نه لري. یو خوشبختي د موږ د مملکت د سیمه مملکت المر لري کدا د مملکت غریب وای او دا پر اروپا کې وای نو زم په اطمینان سره درته وایم چې په هر دو انسانانو کې بیا په تبرکلوز باندې مړ کېده یا اخته کېده ځکه د تصور ډیر ده. هلته خوشبختانه مر ډیر ده نو که چېرته دا د کو د دوه المر سره مواجه سي مرته کې ودل سي میکروب مړ کېږي. لوخی باید په صابون پریمیدل سی، کالی باید په صابون پریمیدل سی او اوار سی مرتا. د کورنۍ د نورو غړو کالی هم باید اوار سی، مرتا باید واچول سی، بل مر باندې باید وچ کړی سی او په هفته کې یو وری حداقل باید یا کېدای شي دغه درې هفتو کې دوه ځلې دا د کور کالی ټول د ګلم او خالینو په شمول باندې سترنجي په شمول باندې دا ټول مرتا دیو نیم ساعت لپاره یو نیم ساعت کفایت کوي. دیو نیم ساعت لپاره مرتا واچول سی د میکروبونو له منځه ځي کې. بر علاوه لغه نه کړکۍ خانه باید خلاصې پرېښودل سي. د دوه ساعتونو لپاره باید کړکۍ خلاصې پرېښودل سي. که دوه کړکۍ ولري دوه طرفه کړکۍ ولري خطر ښه که نه وي هغه یو طرفه کړکۍ او دروازه باید خلاصه پرېښودل سي دغه هغه وځي. دا به هم د دوه ساعتونو لپاره هره ورځ باید دا کار وکړی سي. نو په دغه ترتیب باندې میکروب کنټرولېدای سي ورسره. نو معمولا میکروب د تنفس له لارې نه انتقالېږي. ما په پیل کې وویل چې دا میکروب ډېر وړکی ده. دغه وړکتوب په نتیجه کې د ډېرې مودې لپاره د څو ساعتونو نیولې تر څلورو میاشتو پورې دا په کوټه کې پاتې کېدای سي. که چېرې دا کوټه نمناک وي هوا یې تخلیه نه سي پاتې کېدای سي نو دا زر د یو سړي نه بل سړي ته انتقالېدای سي. په کسانو سره ته اوسېږي سره نو بهتره دا ده چې دغه تدابیر ورته اضافه ونیول سي. د صابون استعمال د لاسونو مینځل دا ډېره مهمه ده او د کالیو مینځل د صابون په واسطه په کورنۍ کې څو تبرکلوز اخته وي مهمه ده. اما که چېرته بیا پس له درې هفتو نه وي بیا تفاوت نه کوي فرق نه لري کېدای شي ټول شیان سره شریک کړی سي. حتی خوب او آرام کېدای شي سره شریک کړي کوم هغه نه لري خطر نه لري. اما په درې هفتو کې باید تدابیر ورته نیول سي.
کور ودان وارد صاحب ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. امیرزاده دغه درملنه باندې به لږ درتام شو. د ناروغ په پالنه باندې ډاکټر صاحب مارج رڼا واچوله. درملنه څومره وخت نیسی د توبرکلوز او آیا لازمه ده چې دغه درملنه په روغتون کې وي او کنه په کور کې دننه هم دغه درملنه امکان لري؟ موده یې مشخصه کړئ چې لدرې ونه یو تر څومره وخت پورې لازمه ده د توبرکلوز درملنه ده.
فرمان د فلورین صاحب اول خو مارس ته باید واضح حکم شه د افغانستان صحیح سیستم کې هم دا اوس موږ پی سی آر نور چې ځان ډی این ای سیکشن کې د کوم چې جین ایکسپرت ویلې دا په افغانستان کې اوس تقریبا د یو سل سلويخ نه اضافه موږ ماشینان لرو په ټول افغانستان کې. یو دا بل دا چې د تداوی د درملو په ارتباط مهدو وایي چې د روغتیایي سازمان په د توجیه په اساس او زموږ د عام روغتیا وزارت او د نړۍ د کنټرول ملي پروګرام دغه راهنمودونو په اساس د ساده یا حساس توبرکلوز ته چې په ټول افغانستان کې مریضان په توبرکلوز اخته کېږي تشخیص کېږي شپږ میاشتې دپاره تداوی ورکول کېږي. شپږ میاشتې دپاره تداوی ورکول کېږي او هر دوه میاشتې پاس ته یعنی اول دوه میاشتې یو ډول دوا خوري چې څلور دواګانې په یو رقم ګولې کېږي نه هغه په وزن ورکول کېږي او دوه میاشتې پاس ته بیا د ناروغ کچېرې په سږو په توبرکلوز اخته وي هغه بیا ځي خراش کې معایناتو ته د معایناتو ته په کتو بیا هغه معاینات ورته کېږي. کچېرې مریض منفي شوی یا خراج کې د فعال توبرکلوز نه په غیر فعال په منفعل شکل بدل شوی وي یعنی مریض منفي شوی نور ساري بیا نه وي او تداوی بیا بدلېږي بیا دوه رقمه ګولۍ چې په یو رقم تابلیت کې ځای پر ځای شوی ده هغه هم د مریض د بدن وزن په اساس مریضانو ته ورکول کېږي او شپږ میاشتې دپاره تداوی کېږي. هغه ناروغان چې د هډوکو او د مینینجایټس په توبرکلوز اخته وي د دماغ په توبرکلوز اخته وي دو ته تقریبا یو کال لپاره تداوی ورکول کېږي. د مقاوم توبرکلوز بیا بیل حساب دی د هغې تداوی اوسنۍ تداوی شپږ میاشتې هم ورکول کېږي تر نهو میاشتو پورې او پخوانۍ تقریبا تر شل میاشتې پورې موږ مقاوم توبرکلوز ته تداوی کول.
کور مو ودان ډاکټر صاحبانو دا چې د بحث وخت نور اجازه نه راکوي چې مختلار سنو بحث پای ته رسو. کور ودان یو ځل بیا ل خپل میلمنو د کابل طبي پانتون له پخواني استاد احمد الدین مارج صاحب نه او د مقاوم تبرکلوز د څانګې له مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده سب څخه ډیره ډیره مننه او د نن کله تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. دا بس هم دلته پای ته رسو.
د بیا ر زندګې نور تیر شو او د بندا دی بندګې نور تیر شو غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او د غلام د غلام نه نور تیر شا الله منادی غم جن کلیا کیم جانا د غم جن شاعر نه نور تیر شا نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی
قدم په هر مې بل غشي دي